پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساعت خبرونه په دې خرنۍ غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومنې په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمو زمو زو تر پټونه درورو خبرونه له احمد الله و.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی، عوامي نېشنل ګوند کاروباري لارې د تړل کېدو پر ضد نن په تورخم کې مظاهره کوي. په ننګرهار ولایت کې په تیر یو کال کې 1500 ملکي وګړو ته مرګ جوړ لا وخته ده، او امریکا د ایران د پاسداران انقلاب ځواک دوه چارواکي په تور لیست کې شامل کړي دي. د خبرونو تفصیل، عوامي نېشنل ګوند د کاروباري لارو د تړل کېدو پر ضد نن په تورخم کې احتجاجي مظاهره کوي. د سیمینا د مشال ریډیو خبريال تر مخه د عوامي نېشنل ګوند د پلویانو قافلې د تورخم په لور روان دي، او دوی به هلته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاروباري لارې د تړل کېدو د مختلفو بندیزونو او محدودیتونو پر ضد به احتجاجي مظاهره کوي. بلخوا د خیبر ضلع د مرستیال کمشنر له دفتره پرون په جاری شوي اعلامیه کې ویل شوي چې عوامي نېشنل ګوند ته یې په تورخم کې د کووډ 19 ناروغۍ او سیمه کې د امنیتي وضع له کبله د اولسي غونډې اجازه نه ده ورکړې، خو عوامي نېشنل ګوند وایي په دغه بانه حکومت خپله نااهلي پټول غواړي او نن به په هر حال کې دوی خپل احتجاج ترسره کوي. په خیبر پختونخوا کې 80 او له دې زیات عمر کسانو ته د کورونا واکسین ورکولو لړۍ پیل شوې ده. د پېښور د لیډی ریډینګ هسپتال ویان محمد عاصم نن مشال ریډیو ته وویل چې په لومړي پړاو کې د 80 او له دې زیات عمر کسانو ته واکسین لګول پیل کړل. د نوموړي وینا وه چې نن یې د 100 زیاتو کسانو ته کورونا واکسین ولګول. بلخوا د پاکستان ډان او جیو ټی وی د خیبر پختونخوا د صحت محکمې لخوا وایي چې وفاقي حکومت ورته 50,000 خوراک واکسین ورکړي، او په صوبه کې ورسره د 4,000 نه زیاتو کسانو ځان رجسټر کړی دی. د خیبر پختونخوا ترڅنګ په پنجاب او سند صوبو کې هم د 80 او له دې زیاتو مرکزانو ته د واکسینو لګولو بهیر پیل شوی دی. په پاکستان کې تر ننه 13,300 نه زیات کسان له کرونا وایرس مړه شوي دي. 95,000 نه زیات کسان ترې متاثره شوي، خو 15,500 نه زیات ته بیرته رغېدلي دي. د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د کرونا وایرس زیاتېدونکو کیسونو ته په کتلو سره د پېښور، اسلام آباد او د پنجاب وو ښارونو په تعلیمي ادارو کې د پسرلي رخصتیانې د مارچ 15 نه تر د مارچ 28 پورې د ورکولو اعلان وکړو. نن په اسلام آباد کې د نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر یا NCOC د غونډې وروسته د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود او د وزیر اعظم د روغتیا چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان رسنیو ته وویل په پنجاب، خیبر پختونخوا او اسلام آباد کې ورځ تر بله په مثبتو کیسونو کې د اضافي وروسته د یادو سیمو ځینو مخصوصو ښارونو په تعلیمي ادارو کې د پسرلي رخصتیانې ورکولو فیصله وکړه. د ډاکټر فیصل سلطان وینا وه چې په ملک کې د ماښام 6 وروسته تفریحي پارکونه د بند ساتلو پریکړې سره سره د سینماګانو، د ودونو حالونو، رېستورانونو کې دننه خوراک کولو او مزارونو د خلاصولو فیصله هم بیرته اخیستې ده. په پاکستان کې په تیر 24 ساعتو کې 43 کسان د کرونا وایرس نه مړه شوي دي، او 1,100 نه زیات کسان ترې متاثره شوي دي، خو 4,000 پورې کسان له ناروغۍ بیرته ښه شوي دي. په ننګرهار ولایت کې په تیر یو کال کې 1500 ملکي وګړو ته مرګ جوبلا وخته ده. د ملګرو ملتونو ادارې یونما د بشري حقوقو څانګې مشر نن د مارچ په 10 د ننګرهار ولایت مالی او اداري مرستیال ببرک میاخیل سره په ناسته کې د کلنی راپور ورکولو پر مهال وویل تیر کال په ننګرهار ولایت کې ترورستي پیښو او وسلوالو جګړو له امله 1500 ملکیانو ته مرګ جوبلا وخته، چې پکې 190 تنه وژل شوي او 360 تیا پکې ټپیان شوي دي. په دغه موقع د ببرک میاخیل ناوه چې اړوند ادارو سره په همغږۍ به هڅه وکړي چې سخت کال د ملکی وګړو ژوند خوندیتوب ته لا ښه پاملرنه وشي. روسیه د افغانستان سولې په اړه یو 3 ورځنی کانفرنس کې د ګډون لپاره د افغان سیاسي مشرانو ترڅنګ امریکا، چین او پاکستان ته بلنه ورکړې ده. په پام کې ده چې دا کانفرنس د مارچ 13 په ماسکو کې ترسره شي. د کانفرنس تجویز د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف 13 میاشتې روسیې خبری اجان سره په یوه مرکه کې وړاندې کړی و. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان فریدون خوزون تایید کړی چې روسیې په کانفرنس کې د ګډون لپاره د افغانستان مهمو سیاسي مشرانو ته بلنه ورکړې ده. او اخري خبر، امریکا د ایران د پاسداران انقلاب ځواک دوه چارواکي په تور لیست کې شامل کړي دي. په دوی تور دی چې په ایران کې په 2019 او 2020 کال کې شو احتجاجي مظاهرو کې له بشري حقوقو جدي سرغړونې کړې دي. د امریکا د بارانو چارو وزیر انټونیو بلینکن پرون په یو بیان کې وویل چې د ایران د پاسداران انقلاب ځواک دوه تفتیش کوونکي علي همتیان او مسعود صفدری او د دوی د کورنۍ نږدې غړي اوس امریکا ته داخلېدو لپاره نااهله ګرځول شوي دي. ایراني چارواکو په دغه اړه لا څه نه دي ویلي. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه مو اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نور موضوعاتو تاسو رپورټونه اورئ. عوامي نشتل ګوند نن له پېښور د تورخم پر لور لاریون پیل کړی. وایي چې حکومت به وغواړي چې له افغانستان سره پر پوله د تجارت او عام ولس د تګ راتګ په چارو کې اسانتیاوې پیدا کړي. خو هم له خیبره په کامي سملا کې د واکمن ګوند یو غړی وایي پی این پی ته نه دي پکار چې خلک غونډ او د کرونا وایرس له خطر سره مخامخ کړي.
د کرونا وایرس په وجه باندې خلک متاثر شي عمري دي او زه د خپل پارټي او خپل کورې د حکومت باندې سور ولګوم دي کې د ملک نقصان دي.
د خیبر پښتونخوا د صنعت وزیر وایي په شمالي وزیرستان کې د وړو کارخانو لګولو پر یو پروژه یې کار پیل کړی دی. او د خیبر پښتونخوا د موسمیاتو محکمې سر لرنه په صوبه کې د بارانونو د پیل خبره کړې ده. په داسې کې د ممندو کروندګر وایي د باران نه کېدو له وجې د سیمې د غنمو فصل خراب شوی دی.
غنم خو مونږه کرلو اسکول را ختلو باران هم ونه شو نیر هم را نه زیات خراب شکل به بالکل غلن نه.
هله دا لمشال رادیو سره ووسه. اوریدونکو یو وار بیا ورزو خیبر ته. هغه ځای سره خپل خبریال فرهاد شینواری د ټلیفون په لیکه دی او تاسو خبرې په خبرونو کې مهم اوریدل چې عوامي نیشنل ګوند نن یو لاریون کوي. د دوی پلان چې دوی به تورخم ته ځان رسوي ولته به یو جلسه کوي او د پاکستان حکومت به غواړي چې پر دغه پوله د تورخم پر لار له افغانستان سره د تجارت او همداراز د عامو خلکو د تګ را تګ چارې اسانه کړي. په دغه لړکې چې کوم بندیزونه یا محدودیتونه لګول شوي دي هغه لری کړي. نو شینواری صاحب تاسو راته تازه معلومات راکړئ چې دغه لاریون دا وخت کم ځای ته رسیدلې دی، څومره خلک پکې شامل دي او دوی به جلسې په اړه سوچ تورخم ته برسي کنه په لنډی کوتل کې به کوي؟
هارون باچا دغه یو شی به وړاندې لنډی کوتل ته دوی دغه لاریون را ورسېد او دلته په لنډی کوتل بازار کې کوم باچا خان چوک دی دوی هلته کې هغه لارې ودرولې ده چې په کومه باندې دوی خپل سټیج جوړ کړی دی او اوس لږ لږ ګاډي چې کوم دي دا شروازګه چک پوسټ نه راتېرېږي. یو دوه لیا درې ګاډي تورخم په طرف باندې لاړه. خو داسې ښکاري چې دغه جلسه به دلته په لنډی کوتل بازار کې ترسره شي، ځکه چې دا وخت زه وینم چې دوی کوم سټیج په لارې کې راوړی هغه دوی مخامخ لګولی او اوس دوی اهتمام کوي دغه سپیکر یو دا لګوي.
څومره خلک دي دغلته په جلسه کې کدی کوي؟ نو څومره خلک بورته غونډ شي ستاسو اندازه څه ده؟
دا څه چې خلک ولا کم را رسیدلی دي، لګ لګ ګاډي را رسی په چروازګي چک پوسټ لنډی کوتل بازار ته د راننوسو لیاره ده. په دې لیاره کې ورته رکاوټونه اچول شوي دي نو ګاډي چې کوم دي دا په مزه مزه باندې را رسی
او انتظامیه
د بشاخان چوک ته دوی ځان را رسوي.
تاسو راته ویل چې انتظامیه ویلی چې دوی به جلسې ته نه پرېږدي ځکه چې کورونا خطر دی او نه غواړي چې خلک په یو ځای کې دومره ګڼ شمېر خلک غونډ شي. نو څه وایي انتظامیه؟ څه وایي تاسو کوم معلومات لرئ؟
انتظامیه خو ته ما خو تاسو ته په تیرو خبرولو کې مو وی چې د خیبر درې په لار باندې چک پوسټونه باندې ورته ډیر زیات پولیس ودرول شوي وو خو دوی دا ټول رکاوټونه لری کړل او لنډی کوتل بازار ته راورسېدل. خو بیا د لنډی کوتل بازار نه تر تورخمه پورې بیا ډیر سخت رکاوټونه دي او هلته کې نفری هم زیاته ده. دوی د ایم پی یا د عوامي نیشنل ګوند چې عهدیدارانو سره اوس ما خبرې وشوې نو دوی هم وایي چې لا تر اوسه پورې پته نه لګي چې دوی به تورخم ته ورځي او کنه. خو په ظاهره باندې داسې ښکاري چې دوی به دغه جلسه په لنډی کوتل بازار کې وکړه.
صحیح ده، ډېره مننه فرهاد شینواری. اوریدونکو موږ ته بیا معلومات راکړل د این پی لاریون چې هغه وایي چې لنډی کوتل ته رسېدلی دی او دوی ښایي چې هم په دغه ځای کې جلسه وکړي. دوی اول ویلو چې تورخم ته به ځي خو اوس چونه وخت هم دی نو کې دې چې په لنډي کوتل کې خپل جلسه وکړي او په دغه کې له پاکستان د حکومت نه وغواړي چې په دغه پوله دوی چې کوم بندیزونه یا محدودیتونه لګولي دي هغه لرې کړي، خلکو ته کاروباریانو ته تجارت ته او عامو خلکو ته تګ راتګ آسان کړي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. له خبره د پاکستان په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند یو غړي او د سفران کمیټې هم دې غړی دی اقبال خان اپریدی، د پرون د مشال رادیو په د کرخې په غاړه خبرونه کې موږ ته ویلي چې له افغانستان سره پر پوله کاروباریانو او عامو لسته د اسانتیاو لپاره حکومت خپل هلې ځلې کوي، خو د خراب امنیت او د کرونا وبا د خطر له وجې یو امنیت شتل ګوند باید د جلسو کولونه ډډه وکړي. د خبرې په اورو
ګوره یو سیاسي سپورینګ وی چې داخل کې کوي په موجوده وخت کې د کرونا وایرس ملکی حالات او د امن د لپاره ډېرې لکه فوج او سکیورټی فورس ډېر زیات چې کوم دی د ایس او پی خیال ساتلې دی او حکومت چې کوم دی ټوټلی په دې باندې فوکس کړی دی چې چرته د ویزې چرته د دې چې کوم دی د ترانزیت د تګ راتګ یا د خلکو د راتګ هغه باغې کې ډېرې پالیسي لکه نرمې کړې دي او موږ د دې لپاره د سپران وزارت او وزیر داخله او وزیر دفاع دی ټول چې کوم دی 24 غنټې خپل موبایل نه او ټلیفونونه کول کړی دي چې په کوم ځای کې چاته پرابلم وي چې پاغه باندې موږ فوري چې کوم دی کنه اکشن واخلو او هغه ته چې کوم کده اکسس نه وي چې هغه وته موږ پروواید کوو کا دوی له دلته په پاکستان کې د فوري د ویزې لګې دو ضرورت وي چا وته وکړو. خو کوي چې نه ملکی لازم چې کوم دی خراب وي د کرونا وایرس په وجه باندې خلک متاثر شي عمرې دي او زه خپل پارٹی او خپل سپورینګ دی حکومت باندې تور ولګم. نو دا چې کوم دی د عوامي نمائندگانو لکه سره خنه خي دا په دې کې د ملک نقصان دی د سټیټ نقصان دی.
خجی او سفریدی صاحب دا د چکم سوداګر دی غیم دا وی چې دا یو خو د پاکستان افغانستان د ترانزیت ټریډ معاهده چې د تر اوسه پورې د نه ساين شوی د سخت شوی نه دا نن چې دي د ټرانسپورټرانو مظاهره کړې دي چې مونږ په لار باندې د پولیس او چوکي او د چک پوسټونو مونږ تنګي او زموږ کاروبارونه ډېر خراب دي. نو دې ته تاسو وایي
ضرورتمن په وو بون ور لګول غواړي خو هغه له به خامخه کوم مسلې جوړې شوې دي د ایس او پی د واجب به دا د علاقې د امن د پاره دي د عوامو د امن د پاره دي. پاتې شو چې کوم د ترانزیت د مایدې خبره 24 غنټې د بارډر د کولاوې دوه اعلان په خپل وزیر اعظم کړی دی په دای کې ارباب شهزاد چې په خپل ویزیټ کوي لګیاري موږ په خپل د سپران د وزارت نه ماده ځلې ویزیټ وکړو چې په کوم ځای کې د خلکو له په موجوده سوپی کې د موږ د سپورت ضرورت وي حکومت ضرورت وي به کوو خو سوپی به دا بالکل خیال ساتي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
د پاکستان حکومت په دې هواد کې د کورونا وایرس زیاتېدونکو پیښو ته په کتو د پیښور، اسلام آباد او د پنجاب د وو خارونو په تعلیمي ادارو کې د مارچ 15 تر 18 پورې د پسرلنۍ او چټیانو ورکولو اعلان کړی دی. د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود او د وزیر اعظم د روغتیا چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې په خیبر پختونخوا پنجاب کې چون ټول ماشومان سکولونو ته ځي ځکه نو په دغو صوبو کې یو چاته د کورونا وایرس لګېدو پیښې زیاتې شوې دي. سراج زهیر معلومات راکوي.
د مارچ په 15 په اسلام آباد کې د نېشنل کمانډ ان اپریشن سینټر یا ان سی او سی د غونډي وروسته د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود او د وزیر اعظم عمران خان د صحت د چارو لپاره سلاکار ډاکټر فیصل سلطان رسنیو ته وویل پسند او بلوچستان صوبو کې حالات خدي نو هلته به 50% زده کوونکي تعلیمي ادارو ته ځي او په پنجاب او خیبر پختونخوا او اسلام آباد کې ورسته بل په مثبتو کیسونو کې د اضافي وروسته د یادو سیمو په ځینې ښارونو کې چې پکې د خیبر پختونخوا پیښور او پنجاب صوبې گجراوالا فیصل آباد لاہور گجرات ملتان سیالکوٹ او پینڈی خر شامل دی پدې کې بعد مارچ د 14 مینه د 2 اونیو لپاره د سپرلی چټیانی وی د نوموړي په خبره پټول پاکستان کې 15 کروڑ زده کوونکي په بیلابیلو تعلیمی ادارو کې سبقونه وایي. نو دوی تر ټولو زیاته توجه دې سانګې ته ورکوي چې د کورونا د رنز نه د زده کوونکي وشغورل شي
پنجاب نه او خیبر
دی وی په پنجاب او خیبر پختونخوا کې ځنی مسلې په نظر راغلي. دا هغه په حق لچ فیصله شوی هغه دا ده چې په دې خارونو کې به د ګل دورځي، یعنی د 15 مارچ نه د سپرلي چټیانې شروع شي او دا به د 23 مارچ پورې وي. بل پلو د ټول پاکستان د شخصي اسکولونو د اتحادیې د خیبر پختونخوا مشر ډاکټر ذاکر شاه مشال ریډیو ته وی وی د حکومت دې فیصله منلو ته تیار نه دي، ځکه چې دوی خو د دوو اونیو فیصله کړي خدا برست نور هم سیوا کوي. وفاقی حکومت د تعلیمی ادارو بندولو دا فیصله په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د مارچ په 9 نیټه د اسلام آباد انتظامیه په تعلیمی ادارو کې د 8 کرونا کیسونو راتلو وروسته یو شخصي اسکول او دوه سرکاري کالجونه د نامعلومه مودې پورې تړلې دي. دارنګ د مارچ په 15 نیټه هم د اسلام آباد انتظامیه دوه سرکاري کالجونه د کرونا د کیسونو راتلو وروسته تړلې وو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د پاکستان حکومت اعلان سره سم د دې هیواد د نورو برخو په څیر په خیبر پختونخوا کې هم د 18 کالو تر هغه زیات عمر لرونکو کسانو ته د کورونا ناروغۍ ضد واکسینو لګولو کمپاین پیل شوی دی. د واکسین یو مرکز د صوبې په تر ټولو لوی روغتون د پېښور په لیډي ریډنګ کې هم جوړ دی. د دې روغتون لویان محمد عاصم سره زموږ همکار مجید بابر مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي چې نن دوی څومره کسان واکسین کړل.
حکومت طرف نه د کرونا ویکسین چې کوم دی هغه مخکې خو د طبي عملې لپاره د نن نه چې کوم دی د 18 کلونو چې کوم زیات عمر والا خلک دي، عام شهري دي، د غیر لپاره د فیسیلیټي چې کوم دی هغه جوړ کړی شو. ظاهر خبره ده لارس د صوبې د ټولو نه لوی هسپتال دی او د ټولو نه لوی کرونا ویکسینیشن سنټر هم دلته کې مونږ قائم کړی دی. نو نن چې کوم دی تقریبا سلو پورې چې کوم 18 کلونو زیات شهري دي هغه راغلي او هغه د کرونا چې کوم ویکسینیشن دی هغه غیواستو. په دې ټایم کې هم په ویکسینیشن سنټر کې د کرونا کې خلاف کوم ویکسینیشن دی هغه لګیا دی او ډیر ښه ریسپانس دی د خلکو د طرف نه او ډیر په غټه سطح باندې کوم خلک دی هغه روان دي. او زمونږ ویکسینیشن سنټر چې کوم دی هغه سهار 8 بجو نه شپږ بجو پورې هغه فعال وي.
اسیم صاحب چې کوم خلک غواړي د پېښور یا خوشاله کو د 18 کالو نه زیات عمر یا د 18 کالو پورې هغه له څه په کار دي او ستاسو دې سنټر ته هغه هم داسې راتلی شي کله دې څه طریقې او تاسو اوس کم واکسین ورکوي یا د چاینا جوړ شوی ساینوفارم کدا نور د کمپنیانو د فایزر یا د بایو انټیک یا نور یو
کم چې افیشلی په پاکستان کې د ټیم کې لګولې کیږي نو هغه د ساینوفارم دی د چاینا فل حال هغه لګي ځکه چې دا د سټیټ ذمہواری ده نو هغه چې کم دی افیشلی ټول پاکستان کې د شانتې خبر پښتونخوا کې ویل اړتیا ده واکسین ورکړي دی هغه د چاینا ساینوفارم ویکسینیشن چې کوم دی هغه کې دی
ټیم کې. او تاسو چې چاته دا واکسین ورکړي نو آیا دا غوي د مانیټرینګ یا دا غوي د سار کوم طریقې شته په غوي نظر ساتي او دا به سو خوراک ورکوي یو کس ته؟
جی بالکل، دا دوه ډوزز لګي لکه مطلب دا دوه انجکشن لګي. زمون یو ډیر پراپر دلته کې مونږ سیټ اپ الاری تنظیمي جوړ کړی دی. ویکسینیشن چې کله موشي نو تقریبا نیمه ګنټه پورې هغه انډر ابزرویشن وي، دا غي بي پی مانیټر کو، دا غي نور ګورو. خو تر اوسه پورې مونږ تقریبا 1500 زمونږ طبي عمله ویکسینیټ شوی دا سل نن چې کوم دی د سپب شپیتو کالونو چې کوم مشران دي هغه ویکسینیټ شو. تر اوسه پورې یو کس ته هم هیڅ قسم له سایډ افیکټ یا هیڅ قسم له چې کوم ریاکشن دی هغه نه دی رپورټ شوی.
که څوک داسې ستاسو دې سنټر ته راشي نو آیا هغوی ته تاسو واکسین ورکوي؟ ځکه چې ډېر خلک ته دا خبر ورسی چې واکسینیشن وشو خو هغوی هسپتالونو ته مخه کوي.
نه جی، چاته چې میسج نه وی ملو او څوک چې رجسټر شوی نه وي د حکومت د طرف نه، نو هغه لکه مطلب کا هسپتال ته لاړ شي نو هغه ته واکسینیشن نه کیږي. چاته چې میسج ملو شي او څوک چې رجسټر شي څنګه چې ما خبرو کټولو ته ملایږي په نمبر نمبر یو پروسس ته دې کې بمیش نه ملګي.
د پیښور د لیډی ریډینګ روختون له ویان محمد حسین سره مو د مجید بابر مرکه اوریده.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
په سواد کې د قیمتي کانو کاروباریانو او د منګوري داغوی ترڅنګ د منګورې د زمرودو په کان کې خواري مزدوري کوونکو کسانو ویلي چې د کان زمرود په غیر قانوني توګه پلورل کیږي، چې دوی په خبره حکومت ته کروڑونو روپۍ تاوان رسي. دوی زیاته ویل دی وجه د قیمتي کانو کاروبار سره تړلي د پام وړ شمیر خلک یا کسان بې روزګاره شوي هم دي. بلخوا د معدنیاتو محکمه د منګورې د زمرودو په کان کې د غلا غلطه خبرې ردوي. د نیاز احمد خان رپورټ ورو.
سوات منګوره کې د ملکن ډیویژن قیمتي کانو خرڅونکو اتحادیه او په قانون کې کارکونکو خارکه په ګډه خبري غونډه کړې، چې پکې د یادې اتحادیه مشر جنید خان ویلي د دې سیمې ټولو نه لوی د منګوره زمرد کان شپږ میاشتې وړاندې لیز ختم شوی، خو بیا پکې هم په ناقانونی توګه کار روان دی.
اللیګل ماینینګ روان دی، د دې 5 میاشتې وشوې اللیګل ماینینګ په دې کې روان دی. څوک تپوس نه کوي او زمونږ 5-6000 مزدوران په دې کان کې لګیاو مزدوري به کوله او ځان له خپل رزق پیدا کوو خپل بچولا. دا غینه پس د بی پاریان ټول چار چا پیر ولړلی، دا مارکیټ ټول بند دی. 5 میاشتې شو دو روپۍ نه ګټلی.
چور هي چور هي چور هي چور هي چور هي.
روسته د زمردو کانو کاروبار سره تړلي کاروندانو احتجاجي مظاهره وکړه. په دغه موقع راجا حیدر نومي کاروبار کوونکی وای چې زمردو کان نه قیمتي کانی رويستې کیږي او پټ په پټه بهر هوادونو ته وړل کیږي. دغه د سیمې د کاروندانو سره زیاته ده.
زمونږ مین مطالبه ده د مونږ د سپورت مارکیټ ته د مارکیټ لري پالمي دنیا کې مونږ خولې ده. نو آیا و چې دا کم ټیکدار دی او کم انتظامیه ده؟ د دوه مین مقصد دا دی زمونږ د کم مقامي کاروباري خلک دي دا مفلوج کول غواړي، د دوه حق تلفي کول غواړي او د دې کاروبار
اقبال کاکا چې تعلق یې د شنګلې سره دی وایي چې کچری دغه رنګه ناقانونی کار په زمرو دکان کې روان وي نو دوی به مجبور وي چې قانون په خپل لاس کې واخلي.
منګه حکومت ته دا مطالبه کو چې هغه خبره دی بیا ځان ته نه دوهراوي کم چې په دې کان کې په تیر وخت کې مړی شوی دی. کچرته د دې مخنیوي و نه کړ شو نو موږ به روډ بندو، موږ به دې کان ته خېزو.
د زمرد دکان دغه مسلې پاړه سواد کې د مادنیاتو محکمې برستیال ضلعي مشر محمد اظهر وای چې محکمې 2 ځله د کان ټینډر اعلان کړی خو څوک پکې برخه نه اخلي او موجوده کار باندې دوی پخوانی ټیکهدار ته نوټس ورکړی خو عدالت ورته د کار اجازه ورکړې او مقدمه هم روانه ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکا ده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورو کوي.
اوهو، دا و بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي.
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا.
او می لگاولو جی.
ګورګینیا.
اولیکا.
جی.
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې د خیبر پښتونخوا د موسمیاتو محکمې ویلي چې سرلننه خای په صوبه کې د تیزو بارانونو لړۍ پیل او تر راتلونکي اتوار ورځې پورې جاري پاتې شي. له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ادارې بیا اړوند محکمو ته خبرداری ورکړې چې د بارانونو له وجې امکان شته چې په ځینو سیمو کې ځمکې وښویږي او دوی باید تیار ورته واوسي. خو په مومندو کې ځینې کسان وایي په سیمه کې وچکالي راغلې او د رحمت باران ته زخت ډېره اړتیا ده. د شانواز ترګزی رپورټ اورو.
د موسمیات محکمې د نن یعنی د لسم مارچ نه تر دره روان اتوار پورې د بارانونو د لړۍ پیشنګوي ورکړې ده او د محکمې لخوا مشال رډو ته وویل شو دغه لړۍ به نه یوازې په خال خال ځایونو کې بلکې په ګرد صبح کې شروع کیږي او ورسره د ګلی امکانات هم ښودل شوي. همداشان پرون د مارچ په نهمه په آفتونو کې د خدماتو ادارې پی ډی ایم لخوا یو پرس ریلیز هم جاری شوی چې په کې لیکلي دوی اړوند ادارو ته د ګلی او زیاتو بارانونو د پیشنګوي په خاطر لوړاندې هدایت هم جاری کړي چې دوی دې لوسه ځانونه تیار وساتي ځکه د تیزو بارانونو له وجې ممکنه ده ځمکه او یاغور نه وخویږي او نقصانات شي. هر څوک د یادو محکمو لخوا د بارانونو یا ګلی له وجې د نقصانونو د رسیدو خبرونه هم خواره شوي خو د مومندو خلک وایي دوی غواړي باران وشي خو د خیر دی وي. ریزه ګل د مومندو اوسیدونکی دی او مشاد رډیو ته وویل د غریزو کروندې وچیږي او ورته د اوبو ضرورت دی
او دا ډیمونه چې ډک شنو دې سره به یو خدای ډیمونو کې کبان به پیدا شي لکه مخکې موږ هغه بل ډیم کې ډیر زیات کبان او به تندې د لاسه مړم شو سو او دې وخت کې خو لکه زمونږ وداسي لکه چې بالکل اړو اړو دلته ورس پرلې شته نه سو خو زمونږ اسین زونه خپې ماشیات هم زمونږ ګډ ورته دې وخت کې د کرونا د لاسه سخت بیروزګاریم د خلک داسې دي چې بالکل بس ساده غسلونه دي د پازه کې به بارانونه مونږ شنو لکه مالونه هم په غرونو کې تندې مرغۍ تندې زرکان تندې دلته په دې غرونو کې هر قسم مرغۍ شته.
د پی ډی می د پرس ریلیز تر مخه دوی ویلي سیلګری دی خبر وی چې د بارانونو د وجه سلایډینګ لکه خوره یا غرونو خویدو له وجه سرکونه بندیدل هم ممکن دي او بیا لیکلي کوم ځایونو کې چې خطر وي هغه ځای ته باید واړه غټ ماشینان یا وړل شي. د محمد خلک وای په سیمه کې د غرونو په وتلي ناونو کې نن وختونه واړه باراني بندونه جوړ دي او دوی نه غني چې ګندلته د بارانونو له وجه سیمه د کوم خطر سره مخ شي. البته که باران وشي نو د یو کروندګر جاوید خان پوینا د دوی غنم چې تر ډیره پورې وچ شوی دي ممکنه ده یو وار بیا رازرغون شي.
غنم خو مونږه کرلو ډیر خره ختلی ډیر خکولې را ختلی باران هم نه شو نیر هم را نه غي زیات خراب شو بلکې لکه زه به دا ویم چې 100% بيخي سکل به بالکل غلن نه
خو د کویانو یا کوم بل رقم بندوبست ورته هم نه
یې راځي د مور سورسز دلته د چانس شته چې ار سړی کو یو بشي کچا کړي نه غ صرف د سکل وبو د پاره کم چټر تکړه سړی نه صرف دومره کې چسکل وبو راشي یا زیات نه زیات یو مرلا دو دریا کنال پټه بغوا د پاره شوتلو کری عام د فصل د پاره دلته وب تر اچ سره نشته.
د 13 کال د نومبر 15 او ورپسې څورزي شوی بارانونو کې د مومندو د بارانیزمو کو کروند وترنی ولی او رستوی غنم کرلی خو رستو بارانونه کم کوز وشو خو د دوی په وینا چې د غنمو تنده ماته نکړه او غنم نن وختونه باران ته زیات ضرورت لري. د زراعت د محکمې فیلډ افسر وارث خان وای غنمو تر کیمیاي سره ورکولو یا کوم دوای ورکولو وخت تر ډیره هدا پوري تیر شوی ځکه د سر او دوایانو د ورکولو په وخت بارانونه نو خو کنن هم باران وشي ممکن نه د غنمو ته سنا څه ودا ورکړي.
نن سبا خو فصل ته یا سبزیانو ته چې څومره د اوبو ضرورت ته دومره د بل سي ضرورت نشته سبزی نه مشته خو دې ته چې په هوا بار او هوا کلایمټي سه دغه سټ وی او هغه په بوم کیږي په هر موسم متخی نه سبزی نه خوشاله وي خو چون کې غنم چې زمنګ دي زیات تر علاقه بارانی باندې مشتمل ده او که باران ونه شي نو غنمانو ته ډیر نقصان.
خود محمدونه علاوه د خیبر پختونخوا ډیر سیمه داسې چیرته چې زیات باران هاغل تزمکو او غورونو ته زیات تاوان رسوي لکه لارې بند کړي نو هم دغه د پاره د پی ډی ایم ایل خو د مرستې د پاره دوی ویلي خلک بیا کولای شي دوی سره په ټلیفون شمیره چې 1100 لکه 1000 ده ورسره د رابطه هم وکي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکیم دشت گردی مکمل ختم
از مانان سوال کردی بی شک چکا
دیر سخت را باری تیرا یا هر چکی دیشت
سخت کرنا مسلسل تلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرس پې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماځیګر په 4:30 او د 5:00 په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شي.
په پیښور کې د مخام 15:30 بجې کې دونکو دی د خبرونو لنډیز له احمد الله اورو.
عوامی نیشنل ګوند د کاروباری لارو د تړل کېدو پر ضد نن په تورخم کې احتجاجي مظاهره کوي. د سیمینا د مشال ویډیو خبریال تر مخه د عوامی نیشنل ګوند د پلویانو قافلې د تورخم په لور روانې دي او دوی به هلته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاروباری لارې د تړل کېدو د مختلفو بندیزونو او محدودیتونو پر ضد به احتجاجي مظاهره کوي. بلخو د خیبر ضلع د مرستیال کمیشنر له دفتره په جاري شوي اعلامیه کې ویل شوي چې عوامی نیشنل ګوند ته په تورخم کې د کووډ 19 ناروغۍ او سیمه کې د امنیتي وضع له کبله د ولسي غونډې اجازه نه ده ورکړې. په خیبر پختونخوا کې 18 کاله اولادي زیات عمر کسانو ته د کورونا واکسین ورکولو لړۍ پیل شوې ده. د پېښور د لیډی ریډینګ هسپتال ویان محمد اسیم نن مشال ویډیو ته وویل چې په لومړي پړاو کې د 18 کالو اولادي زیات عمر کسانو ته واکسین لګول پیل کړل. د نوموړي وینا وا چې نن یې د 100 زیاتو کسانو ته د کورونا واکسین ولګول. د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د کورونا وایرس زیاتیدونکو کیسونو ته په کتلو سره د پېښور، اسلام آباد او د پنجاب وو ښارونو په تعلیمي ادارو کې د پسرلي رخصتیانې د مارچ 15 نه تر د مارچ 28 پورې د ورکولو اعلان وکړو. نن په اسلام آباد کې د نېشنل کمانډ آپریشن سینټر یا NCOC د غونډې وروسته د وزیر اعظم د روغتیا چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان رسنیو ته وویل په ملک کې د ماښام 6 بجو وروسته تفریحي پارکونه د بند ساتلو پریکړې سره سره د سینماګانو، د ودونو حالونو، رستورانونو کې دننه خوراک کولو او مزارونو د خلاصولو فیصله یې هم بیرته اخیستې ده. په ننګرهار ولایت کې په تیر یو کال کې 500 شپږ اویا ملکي وګړو ته مرګ جوړ لاوخته ده. د ملګرو ملتونو اداري یونما د بشري څانګې مشر نن د ننګرهار ولایت مالی او اداري مرستیال ببرک میاخیل سره په ناسته کې د کلمي راپور ورکولو پر مهال وویل تیر کال په ننګرهار ولایت کې د تروریستي پیښو او وسلوالو جګړو له امله 500 شپږ اویا ملکیانو ته مرګ جوړ لاوخته چې پکې 190 تنه وژل شوي او 300 شپږ اتیا پکې ټپیان شوي دي. او امریکا د ایران د پاسداران انقلاب ځواک 2-4 واکې په تور لیست کې شامل کړی دی. په دوی تور دی چې په ایران کې په 2019 او 2020 کال کې شوو احتجاجي مظاهرو کې له بشري حقوقو جدي سرغړونې کړي خو ایرانی چارواکو په دغه اړه لا څه نه دی ویلي.
لن خبرونه مول مشال رادیو اوریدل استرازیو بلې موضوع ته په امریکا کې د یو سیړنیز ادارې د یوې سړنیزې ادارې موندنې ښیي چې د چین حکومت د یوغوریانو دوامداره نسل وژنه کوي. په دې اړه رپورټ کې ویل شوي چې چین د نسل وژنې د مخنیوي په تړاو د ملګرو ملتونو د کنوینشن ټولې برخې نقض کړي دي. تر دې وړاندې خپل امریکایي چارواکو هم له یوغور لګکیو سره د چینایي چارواکو چلند غندل دی. په دې اړه د اسدالله لودین رپورټ.
چین کې له ایغوریانو سره د چارواکو د چلند په تړاو د ستراتیژۍ او پالیسۍ لپاره د نیوزلاینز انسټیټیوټ تازه راپور د دوی خپلواک تحلیل یاد شوی دی. د دغه انسټیټیوټ مرکز په واشنگټن کې دی او پرون یې په خپل راپور کې وویل چې چین د ایغور توکمو او نورو لګکیو چې اکثره مسلمانان دي دوامداره نسل وژنه کوي. په راپور کې د چین د حکومت هغو کړنو ته اشاره شوې چې له څه باندې 1 میلیون ایغوریانو او نورو لګکیو سره یې په لویدیځ ایالت شینجیانګ کې د اجباري کارونو د کمپونو دننه کوي. چین بیا وایي په دغو کمپونو کې د بیا ښوونې او د ترهګرۍ ضد روزنیز پروګرامونه مخته وړي. په خپاره شوي تحلیلي راپور کې ویل شوي چین د نسل وژنې د مخنیوي په هدف د ملګرو ملتونو له کنوانسیونه سرغړونه کړې ده. دغه کنوانسیون له 2 نړیوالې جګړې وروسته تصویب شو چې د چین په ګډون ګڼو هیوادونو لاسلیکونه پرې کړي دي. په دغه کنوانسیون کې د نسل وژنې تعریف د یوې ملي، قومي، توکمیزې او یادني ډلې د بشپړې یا یوې برخې د له منځه وړلو نیت بلل شوی دی. د راپور پر بنسټ چین کې د نسل وژنې اقدامات ترسره شوي چې حقوق یې د تخریب قصد، وژنه، ډله ییز نیول کېدل، د زیږون محدودول او مخنیوي، د ماشومانو اجباري انتقالول او د ایغور ټولنې د هویت له منځه وړل شامل دي. د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا مخکنۍ ادارې هم 13 جنوري میاشت کې ویلي و چې چین په شینجیانګ کې نسل وژنه او د بشر ضد جرمونه ترسره کوي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون ویلي د جو بایدن نوې ادارې داسې کوم پرمختګ نه دی لیدلی چې د چین په وړاندې د امریکا ارزونه بدل کړي.
د مشال ریډیو د پنځشنبي یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنیمو بجو
پام کوا
په ایونیمه بجا
د مشال ترانا لاندې،
په دونیمو بجو
د مشال پنوم،
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې،
په سلورو بجو
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرال ځانګړي استازي په تازه څرګندونو کې ویلي چې د سولې بهیر اوږدمهاله دی او په دې اړه له رامنځته شوي فرصت باید سمه ګټه پورته کړل شي. د بورا الاینس تیر ماښام په دوحې کې د افغانستان د سولې د مرکزي پلاوي له مشر محمد معصوم ستانکزي او د پلاوي له نورو غړو سره د لیدو پر مهال ټینګار وکړ چې اوسني اقدامات باید د سولې بهیر ټکنې نه کړي او باور یې زیانمن نه شي. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې روسي چارواکو په مسکو کې د افغان سولې په اړه د جوړېدونکې غونډې هدف د دوحې خبرو له اغېزمنتوب بدل دی. جزئیات له فریبې ظاهر اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز داسې مهال په دوحه کې د افغانستان د سولې مرکزي پلاوي سره لیدلی چې د سولې خبرو او د افغانستان د راتلونکي برخلیک د څرنګوالي په اړه بحثونه تود دي. دیبورا لاینز تیر ماښام د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي له مشر محمد معصوم ستانکزي او د دې پلاوي له نورو غړو سره د لیدو پر مهال د افغانستان د سولې له بهیر څخه د ملګرو ملتونو د سازمان پر ملاتړ ټینګار وکړ او ویل چې دا سازمان به په منظم ډول په دې بهیر کې حضور ولري، څو ټولې چارې له نږدې وڅاري او له پرمختګونو او چټکوالي ډاډ ترلاسه کړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجی انوري ازادي راډیو ته د دې لیدنې په اړه وویل.
میرمن لاینز ویل چې ارغه حدس او اقدامات چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې د پروسې لپاره کوي باید همغږي وي او د افغانستان دولت د هغه بنسټونه اساسي قانون او خلکو ته باید احترام حفظ شي او د دوی غوښتنې باید په نظر کې ونیول سي. همداراز میرمن لاینز د روان تاوتریخوالي په هکله خپل اندېښنه څرګنده کړه او د اوربند په تامینولو باندې تاکید وکړ.
میرمن لاینز داسې مهال د قطر پلازمینې دوحې ته ځي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن، جمهور رئیس غنی او د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته په یوه لیک کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د ملګرو ملتونو د ونډې په زیاتېدو ټینګار کړی و. له دې سفر سره هم مهاله بیا هخوا د روسیې چارواکي د افغانستان د سولې په تړاو په مسکو کې د یوې غونډې د جوړېدو تابیا نیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروفا ویلي چې د دې غونډې هدف په دوحې کې د بین الافغاني خبرو پر پیاوړتیا، د تاوتریخوالي کچې کمولو او وسلوالو شخړو د ختمولو په اړه خبرې دي. دا وایي هیواد غواړي افغانستان یو سوله ییز، په ځان بسیا او له تروریزم او نشه یي موادو سره د تړلو جرمونو څخه یو پاک هیواد وي. د ماریا زخاروفا دا څرګندونې پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر ویبسایټ خپرې شوې دي. دا غونډه د مارچ 14 نیټې ته په پام کې نیول شوې ده او د امریکا متحده ایالاتو، روسیې، چین او پاکستان لوړ پوړي ډیپلوماتان به ګډون پکې لري. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د سیشن په پرات انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي چې د افغانستان د حکومت او د ملي مصالحې د عالي شورا دواړو څخه غوښتل شوی چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. قطر به هم د یو ملي هیواد په توګه حضور ولري. روسی چارواکي وایي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به د دغه ملمنو کوربوي. ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې طالبان هم د غونډې ته ور زمیر کابلوف د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په دې غونډه کې د کابل پلاوی او طالبانو ترمنځ مخامخ خبري پلان شوی کنه وویل چې دا د افغانانو په پریکړې پورې اړه لري، خو وایي د دې غونډې هدف په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو بحث کول دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ویلي چې بلنه ورته رسېدلې او پر ګډون یا نه ګډون یې سلا مشورې روانې دي، خو ارګ لا تر اوسه په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرائیل مومن دا یو ساعته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې پر ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکرار بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او په سه شنبه د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي په شمالي وزیرستان کې د وړو کارخانو لګولو په مخه یو انډستریال سټیټ جوړوي، خو د دوو ځایي قبیلو ترمنځ ځمکه پر سر د شخړې له وجې دا پروژه لډیر وخته د ځنډ ښکار ده. د خیبر پختونخوا د صنعت وزیر وایي د شمالي وزیرستان انتظامیه ته دغه تنازع د حل او د انډستریل زون د زمکه د قبضه غستو لپاره د 1500 ورځو مهلت ورکړی دی. په یوه وخت کې د سیمې یو پارلماني استازی بیا وایي چې حکومت په دې منصوبه کې جدي نه دی، خو حکومت وایي د زمشو ضلعو د اقتصادي پرمختګ لپاره به کوټلي ګامونه اخلي. مجید بابر رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت وزارت وایي چې د شمالي وزیرستان په نورک سیمه کې د انډستریل سټیټ په ځمکه د تنازع د خاتمې لپاره ځلي انتظامي ته 15 ورځې مهلت ورکړی دی. د مارچ په 9مه له مشال لیډو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت صوبایي وزیر عبدالکریم خان وویل چې په 2013 کال کې حکومت د دې منصوبې لپاره په نورک سیمه کې 400 اکړه ځمکه ځانګړې کړې وه، خو د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې د ملکیت په سر تنازع دا منصوبه د ځان ښکار کړی ده.
مخکنه احمد لند په نات وزیرستان اورک اوس نوې قبیلې د اړې دي چې ډیسپیوټ جوړ کړی دی. یو ځل یې چانګو په اروپا کې بیا سنداسې مزي شوي دي. نو موږ دې کې اکسان د چیرې اډمنستریشن چې کاغذ یې ډیسټریک اډمنستریشن ته دي انټرست پکې
د حکومت په خبره دا مهال په زمشو ضلعو کې د ټیکس نه استثنا د کارخانو جوړولو په مد کې سرمایه کاری لپاره لار هواره کړي، خو د ځایي قبیلو ترمنځ خپل منځي اختلافاتو د زمشو ضلعو اقتصادي پرمختګ په ټپه ودرولی. خو د خیبر پختونخوا د چمبر آف کامرس اینڈ انډسټریز چیئرمین مقصود انور وایي چې سرمایه کار هغه سیمه کې سرمایه کاری ته زړه ښه کوي چېرته چې بجلی، ګیس، اوبه، ټیلیفون او امنیت وي.
پاکستان ته امیجیټلی ضرورت دی دے اور دا ہر ځای کې وشي خره، لیکن اول تر دا اول چې دی کنا پرفرنس دا پرکار دے چې کوم یو ایگزیسٹنگ انڈسٹریز دی هغه تا دا کې بیسیک ریکوایرمنٹ چې دی ارزان بجلی اور گیس دا چې کوم یو ایگزیسٹنگ انڈسٹری دی دے تا ورکینګ نو بیا چې دی نو انڈسٹری سٹیٹ چې دی کنا هغه په وجہ التم چې دی کنا خلک فزی ولې چې دلتا
د نورک د انډسٹریل سٹیٹ د ځمکې په سر د داوړو د زیدی قبیلې حکیم خیلو او د وزیرو د مرسی خیلو قبیلې ترمنځ تنازع ده. دواړه قبیلې د دغه ځمکې د ملکیت دعوه کوي، خو د شمالي وزیرستان نه په صوبایي سملای کې غړی امیر کلام وایي چې که حکومت وغواړي نو دا تنازع په سمدستي توګه ختمېدای شي.
په دې ځایم حکومت د ډېر وخت نه دا خبره کوي چې موږ بدلته انډسټریل زون جوړاو، په دې کې په سملې کې ماسوچن ته جمع کړو، په دې کې ماته دا ویلې چې په دې کې موږ په قاعده ځمکه ما خطې دا خو دا بل کوم مسله ده په پاغه باندې
په 1900 کال کې په شمالي وزیرستان کې د ماچس او وړۍ لوی کارخانې جوړ کړل شوې وې. د ځایي خلکو په خبره تر 1950 کال پورې دغو کارخانو کې په زرګونو مقامي او د پاکستان د نورو برخو سره تعلق لرونکو خلکو روزګار درلودو، خو د نامنې له کبله هغه کارخانې اوس ویجاړې پرتې دي. خو د صنعت او تجارت صوبایي وزیر عبدالکریم خان وایي چې حکومت په باجوړ، مومندو، جنوبي وزیرستان او خیبر کې د صنعتي زونونو جوړولو پریکړه کړې او دغو منصوبو مکمل کولو کې سنجیده او مخلص دي.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د په هڅه ور کې د خپل
څوار نوالو
د مصالحه
لړمانان پورنی کړی دي.
اول د خوند لپاره چې دا ور باندې مختشو بیا ډېر بد حالات سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده.
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورزده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تورتمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار لسمی بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر درې نیمې بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدلی شي.
په منځنۍ کورمه کې د کورونا د کورونو وبخي کورونو بیا بادولو په لړ کې لځي متاثرینو سره مرسته شوې ده. حکومت پرون په مکمل توګه د لنګ شوي کور پر سر سلور لکه او هغه چې جزوی نقصان ورته رسیدلی و یو لک او شپېته زر روپۍ ورکړي. د کورونا د وسلوالو پر ضد پاکستان پوست په عملیاتو کې خراب شوي ول. د سیمې ځینې خلک بیا شکایت کوي چې وران کورونه یې له سروې پاتې شوي، حکومت ورسره مرسته نه ده کړې. بلخو چارواکي ډاډ ښیي چې د هر یو ویجاړ شوي کور مالک ته به تاوان ورکوي. د طارق اورگزی رپورټ.
په منځنۍ کورما کې حکومت د ناامنۍ او اپوزي عملیاتو له امله متاثره د سیمې په یو سل دوه اتیا خاندانونو کې درې کروڑ شپېته لکه او اتیا زره روپۍ ویشلې دي. تیره ورځ د سدې په جرګه حال کې یوه دستوره وشوه چې پکې نه ویش خاندانونو ته په مکمله توګه د ړنګ شوي کور لپاره د څلور لکو او یو سل درې پنځوسو ته د لږ نقصان لپاره یو لک او شپېتو زره پو چیکونه ورکل شول. د میرباغ ملک بهادر خان وای د سیمه مستقل امن لپاره ضروری دی چې خلک هغلته آباد شي او زیاتوي. د حکومت د مرسته به په دې کې یو خور ولولبوي.
کمانډنټ سه وو، ډي سي سه وو، اي سي سه وو، هغه نګرني لوند د چکوندو ته ملو شولو او ډېر زیات مو خوشحال دي ځکه چې هغه د مبارک امیر منیر کو چورول کور بو دا ورغني وو.
معلوماتو ته مخه د کورمې ضلع انتظامی ته د کورنو بیا آبادولو په لړ کې د 312 په متاثر خندان لپاره لس کروڑ اتل لک اتیا زر روپۍ فند راغلی وو چې بګې د فروری په څلورشتمه په یو سل اتیاو کې روپۍ ویشل شوي او باقي نورو ته پرون ورکل شوې. کڅو هم حکومت د هر څه وکړل خو د سیمې اوسیدونکو او مدني فعال ممثلین وای ډېر متاثره خلک لا هم لمرسو پاتې دي.
زیاتې لایقې د سی پاتې دي څه مطلب هغه وسه پورې سروې نه دي شوي او دې سره سره د سی علاقې هم شته چې سروې شوي دي. پندره میاشتې پوره شوې هغه خلکو ته وسه پورې چې کونه نه دي میلاو شوي کورونه وسړنګ پراته دي.
په منځني کورما کې د سرکاري رپورټر مخه د جنگونو اپوزي عملیاتو پر وخت و زره نه سوه شپږ کورونو ته زیان رسیدلې چې پکې پنځه زره دوه سوه شپږ اتیا په مکمله توګه تباشوی. حکومت تر اوسه د شپږ زره یو سل پنځه شپېتو خلکو نمونه لیکلي چې پکې صرف له پنځه زره نهه سوه ویشتو مرسته شوې او نور لا هم پاتې دي. بلخوا د منځنۍ کورمې مرستیال کمشنر شهید رفیق ګنډپور وایي د بیا آبادکاري په لړ کې د حکومت کمه مرسته تر یو نظام لاندې وي چې ورباندې خامخا لږ وخت به لګېږي او زیاتوي چې هغلته پاتې کورنو سروې به هم کولی شي او څوک به له مرستو نه پاتې کیږي.
او فارم پاس کی هغه بیا چې خبر باندې بیا په خبر کې د کم چې فائنل اپروف یو چیک فراز دي کړه او دا فیز بای فیز روان دی.
په منځنۍ کورما کې الشرزو مسوزو پړچم کني او زهموش سیمه داسې دي چې پکې له 2009 ته 2016 پورې د وسلوال طالبانو پر ضد یو شمیر پوځي عملیات شبی. په 2018 کال کې چې کله زیاتره خلک خپل سمو ته واپس شول نو حکومت د ړنګو کورونو سروې پیل کړه چې لا هم جاری ده. په سیمه کې تر اوسه د حکومت لخوا د کورونو بیا آبادولو په لړ کې لازمي متاثرینو سره د یو عرب شپږ اتیا کروڑ یو څلوېښت لکه او شپېته زره روپۍ مرسته شوې. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
خزو نړیوالو ورځې په مناسبت د مارچ پر 3 د پاکستان په لویو ښارونو کې خزو لارونه وکړل او د خپل حقونو لپاره شعارونه ورکړل او ویناګانې وکړې. په دې هیواد کې کال پر کال د خزو نړیوالې ورځې بڼه بدل شوې او اوس زرګونه ښځې سړکونو ته وځي، خو پر دې لاریونونو د سختدریځو مذهبي ډلو لخوا تنقیدونه هم کیږي. پوښتنه دا ده چې څلور کاله وړاندې پیل شوې عورت ازادي مارچ اوس پر کوم ځای ولاړ دی او څومره بدلون یې راوستی دی؟ په دې اړه د عبدالحی کاکړ دا رپورټ.
پخابه په دې هیواد کې د شوزو نړیواله ورځ په ټیټه کچه لمانځل کېده او په محدود ځایونو کې لکه په تالار یا د پریس کلب مخې ته به ښځې راغونډې دي او دا ورځ به لمانځله. خو په 2013 کال کې د پاکستان د ټولو صوبو د شوزو یو ګډ سازمان جوړ شو چې ورته د وومن ډیموکراتیک فرنټ نوم ورکړل شو. په دې کې دا فیصله وشوه چې د هیواد په هر ښار کې به ښځې سړکونو ته راوځي او د ښځو نړیواله ورځ به لمانځي. له دې فیصلې سره سم دا لومړی ځل و چې په 2013 کال کې د ښځو نړیواله ورځ له خالونو او پریس کلبونو څخه سړکونو ته راووته. دا فیصله د وومن ډیموکراتیک فرنټ مشر اسمت شاه جهان په مشرتابه کې شوې وه. نوموړی مشالې ډیټول چې د ښځو تحریک اوس ورځ تر بله پیاوړی کیږي.
پہلا مارچ مونږه کړو په هغه کې تقریبا د پاکستان برنا شپک سوا خزه زمونږ په فاونډیشن کانګرس کې راغلې وی. هغه نه علاوه اسلام آباد خلک هم یوزر کسان دویم کې 2000 شو، په دریم کې 10000 شو. نو دغه بدلون دي چې د حمایت د دا خبره کول دا لازمی ده چې په پاکستان کې یو تحریک شې دی هغه جوړ شو دا د ګټه ده.
سږ کال هم په کراچی، لاهور، پېښور، حیدرآباد، سکر، ملتان، اسلام آباد او ځینو نورو ښارونو کې ښځې چې پکې زیاتره تعلیم یافته وي سړکونو ته راوتلې وي، په لاسونو کې پوسټرې وي چې ورباندې غوښتنې لیکلې وي. دوی د شعارونو، ویناګانو او پوسټرونو له لارې د نرواقعي نظام، د صنفي امتیاز، جنسي ځورونو، جنسي تیریو او کورنۍ تشدد پر ضد او د دې ترڅنګ د خپلې خوښې د ودونو د هیواد او کورنیو په چارو کې په فیصله سازۍ، تعلیم، روزګار او صحت کې د برابرۍ د حق غوښتنې کولې. ګلالی اسماعیل په ښځو کې د سیاسي پوهې لپاره د یو غیر حکومتي ادارې اویر ګرلز شریکه مشره ده او دا د هغې غونډې برخه وه چې په 2013 کال کې د عورت مارچ کولو فیصله کړې وه. نوموړي مشال ډیډو ټول چې پاکستان کې د ښځو تحریک اوس ولسي بڼه خپله کړې ده.
عورت ازادي مارچ چې کوم دی نو هغه د ښځو تحریک بالکل یو عوامي تحریک جوړ کړ او دا خبره ښکاره کړله چې دا مسله د ښځو نه ده، دا د دې ملک، دا د دې وطن، دا د هر کس مسله ده. بل دا چې دا صرف د یو خاص طبقه د ښځو مسلې نه دي چې هغه هغه باندې به ښځې راوځي او خبره به کوي چې کوم ښځې صرف پوهه دي یا په دفترونو کې کار کوي، په این جی اوز کې کار کوي، صرف هغه د ښځو په مسلو باندې پوهېږي او هغه به راځي، هغه به خبره کوي. بلکې دا څه چې اوس هر ښځه کم دی هغه ته پته ده چې زه خپل د خپل حق د پاره आवाज اوچتوم.
خو د شوزو د مارچ هر کال لننګونو او خطرونو سره مخامخ وي. پروسس کال په اسلام آباد کې پر لاریون کوونکو ډبري وغورځول شو. په پاکستان کې مذهبي ډلې، تنلاري مذهبي عالمان او داغه بلاتړي د شوزو د مارچ د اسلام زد او په دې هواد کې مغربي کلچر ته د ودی ورکوولو د هڅې پسترګ ګوري. اسما شاه جان وای چې سش کال د لارون پاړم ورته څلور مذهبي ډلو دړکه ورکړې وي او آن د دې پیدا د اسلام آباد چارواکو د دوی د راغونډېدو درخواست هم نو منلې. د شزو مارچ باندې یو تنقید د هم کېږي چې دوی ټول پام شارونو تاړولې او د کلیوالي سمو شزې هېری کړې دي. اسما شاه جان وای چې دوی په کلیوالي سمو کې هم تنظیمونه جوړ کړي خو د دې په خبره حالت قبایلیت او مذهبي سوچ د دوی په فعالیت کې خنډ دی.
اسلام آباد دارالخلافه چې زمونږ سلوټ پنځه غټ خارونه دي چې دلته خبره کیږي داغه فائدہ بیا ټول خزو ترسي اپداشې په کومګه پارلیمانی تور سره ګټه وکړو، پالیسیانې وشي، قانون سازی وشي، نو هغه به خاص طور ګټه ټولو خزو ته رسیږي. او بل دا چې خامخا ملک یو خبره رواني دی، هغه کلیوال خزب هم خبريږي او نن هم خبره ده، خو هغه بے وسه ده.
ګلالی اسماعیل هم ورته خبره کوي خو زیاتوي چې عورت ازادي مارچ کال په کار لخپلو پخوانیو تجربو زده کړه کوي.
که دې زلمونږ وګورو چې اوس کم دې نن کم عورت ازادي مارچ شونه د اغې چې کم لوګو او تیمونو غي بلوچ خزوا د پښتنې چې کم خزي د جنگونو په لاس د ملټرایزیشن یا طالبانایزیشن په لاس باندې اوجل شولې دا غي خبره رب کې کیږي، دا غي आवाज پکې اوچتېږي.
د کراچي اوسیدونکو نازش بروهي یو مشهور محقق او لیکوال ده. دا د عورت ازادي مارچ مخالفت له تاریخي او علمي اړخه ګوري. نوموړي شال ایډیټور چې یو وخت ښځو ته د ووټ د حق ورکول هم مخالفت کړي، خو اوس دا یو عامه خبره ده او څوک په خفه کېږي نه. خو دا یوې بلې خبرې ته هم اشاره کوي، وایي چې په پاکستانی ټولنه کې د ښځې یو خاص تصور جوړ کړل شوی دی.
زمون
ټولنې د ځپل شوې ښځې په اړه یو تصور جوړ کړی دی چې هغه باید څنګه وي. تاسو ته خو یاد وي ډېر کلونه پخوا چې کله پر مختاره مای د لیزه جنسي تیری وشوه، نو په میډیا کې به راتلل چې وګوره دوی خو خپلې پانچې راپورته کړي دي او پر چا چې جنسي تیری شوی وي هغه خدا سي نه کوي. د ښځو د ماچ په اړه هم دغه سي خبرې کیږي چې دا څنګه مظلومه ښځې دي چې اته کوي، ګډا کوي، په خپلو کې ټوکې کوي. نو یو تصور جوړ شوی دی چې که ښځه مظلومه وي نو هغه دې بس په ګوټ کې کینی او خپله سینه دې ډبوي. زما په فکر ټولنه د ښځو خوشحالي نشي زغملی.
په پاکستان کې د ښځو نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل شوی چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو لخوا وخت پر وخت په خبرو سوو رپورټونو کې د ژوند په هر ډګر کې د پاکستاني ښځو حالت له مشکلاتو ډک بلل شوی دی. تیر کال اروپای ټولنې په خپل رپورټ کې پاکستان د صنفي برابرۍ نه لرلو له پلوه د نړۍ شپږم هیواد ګرځولی و. د ښځو پر ضد د تشدد ختمولو په اړه نړیوال غورځنګ وایټ ریبن پاکستانی څنګه په خپل رپورټ کې ویلي ول چې د 2014 او 2014 کال په دوران کې په دې هیواد کې تر 9000 زیاتې ښځې له جنسي ځورونو، ناموسي وژنو، کرنې تشدد او تښتونې سره مخامخ شوي وي. د کارګرانو نړیوال سازمان انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن وایي په پاکستان کې د ښځو او سړیو ترمنځ فرق زیات دی چې ښځینه کارکونکي تر سړیو اوسطاً 34% کمه ګټه کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خبرونې د پایشي ویډیو اوریدونکو د خبرونو لنډیز بالغ احمد الله وره.
عوامی نیشنل ګوند د کاروباری لارو د تړل کېدو پر ضد نن په تورخم کې احتجاجي مظاهره کوي. د سیمینا د مشال ویډیو خبريال تر مخه د عوامی نیشنل ګوند د پلویانو قافلې د تورخم په لور روان دي او دوی به هلته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاروباری لارې د تړل کېدو د مختلفو بندیزونو او محدودیتونو پر ضد به احتجاجي مظاهره کوي. بلخو د خیبر ضلع د مرستیال کمیشنر له دفتره په جاری شوي اعلامیه کې ویل شوي چې عوامی نیشنل ګوند ته په تورخم کې د کووډ 19 ناروغۍ او سیمه کې د امنیتي وضع له کبله د ولسی غونډې اجازه نه ده ورکړې. په خیبر پختونخوا کې شپېته کاله اولادي زیات عمر کسانو ته د کورونا واکسین ورکولو لړۍ پیل شوې ده. د پېښور د لیډ ریډینګ هسپتال ویان محمد اسیم نن مشال ویډیو ته وویل چې په لومړي پړاو کې د شپېته کالو اولادي زیات عمر کسانو ته واکسین لګول پیل کړل. د نوموړي وینا وا چې نن یې د سلو زیاتو کسانو ته د کورونا واکسین ولګول. د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د کورونا وایرس زیاتیدونکو کیسونو ته په کتلو سره د پېښور، اسلام آباد او د پنجاب وو ښارونو په تعلیمي ادارو کې د پسرلي رخصتیانې د مارچ 15 نه تر د مارچ 28 پورې د ورکولو اعلان وکړو. نن په اسلام آباد کې د نېشنل کمانډ آپریشن سینټر یا ان سی او سی د غونډې وروسته د وزیر اعظم د روغتیا چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان رسنیو ته وویل په ملک کې د ماخام شپږ بجو وروسته تفریحي پارکونه د بند ساتلو پریکړې سره سره د سینماګانو، د ودونو حالونو، رستورانونو کې دننه خوراک کولو او مزارونو د خلاصولو فیصله هم بیرته اخیستې ده. په ننګرهار ولایت کې په تیر یو کال کې 1500 ملکي وګړو ته مرګ جوړ لاوخته ده. د ملګرو ملتونو اداري یونما د بشري څانګې مشر نن د ننګرهار ولایت مالی او اداري مرستیال ببرک میاخیل سره په ناسته کې د کلنی راپور ورکولو پر مهال وویل تیر کال په ننګرهار ولایت کې د تروریستي پیښو او وسلوالو جګړو له امله 1500 ملکیانو ته مرګ جوړ لاوخته چې پکې 190 تنه وژل شوي او 386 ټپیان شوي دي. او امریکا د ایران د پاسداران انقلاب ځواک دوه چارواکي په تور لیست کې شامل کړی دی. په دوی تور دی چې په ایران کې په 2019 او 2020 کال کې شو احتجاجي مظاهرو کې له بشري حقوقو جدي سرغړونې کړي، خو ایرانی چارواکو په دا غاړه لاسو نه دی ویلي.
د خبرونو ولې لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه سات خبرونه پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ پر همدې څپو د ریوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا احمد الله او زموږ تحقیقي همکار اسحاق خان د مشال رادیو له سټوډیو اجازه ترنه غواړو.